7022-7011-8111.
درنو افریدون که السلام علیکم وست پا افغانستان که ده غرمی دولس بجیدی ده افزاده راژیو دی اخبروانی تمو هر کلای کم لمرای مو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او د استخباراتو د رئیس ملا عبدالحق وسیق په مشرۍ د افغانستان له لوري یو جګپوړی پلاوی د هیئت تللی څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په اړه خبرې وکوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن د میزان په شپږویشتمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا خبرې نن د طالبانو د استازو او د پاکستان د چارواکو ترمنځ په دوحه کې ترسره کیږي. مجاهد زیاته کړي چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیرې شپې هوایي بریدونه ښکاره او تکراری تیری او د پاکستاني پوځ جنایت بللی او په کلک ټکو یې غندلی دی. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت به د غچ اخیستنې له اقدامه ډډه وکړي او پر سولیزو خبرو باور لري. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف او د پوز لوی درستیز جنرال آصف منیر هم دوحې ته روان دي څو د طالبانو له مشرانو سره د وروستیو تاوتریخوالو په اړه خبرې وکړي. دا پرمختګ وروسته له هغه کیږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 8 ساعتونو اوربند له پای ته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکی وګړي وژل شوي چې په هغوی کې د کرکټ درې افغان لوبغاړي هم شامل دي او 12 تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي ویلي چې د وژل شویو کسانو په منځ کې 2 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان فدرالي حکومت د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر هرزه ونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکاوه چې د افغان اتباعو دوامداره په سرحدي بریدونو کې شکیلتیا د جدي اندېښنې وړ ده. شهباز شریف ټولو صوبایي حکومتونو او اړوندو فدرالي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو غیر قانوني او بې اسناد افغان اتباعو د منظم او ژر بیرته ستنولو لپاره نږدې همغږي وساتي او روښانه کړي چې د پاتې کېدو لپاره به نور هیڅ تمدید نه ورکول کیږي. هغه د پاکستان د خلکو له لوري د تیرو څو لسیزو په مهال د میلیونونو افغان کډوالو د میلمه پالنې ستاینه وکړه او یادونه وکړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د زرګونو انسانانو د ژوند او اقتصادي سرچینو په بڼه درانه تاوانونه زغمي. د اروپای اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت شنبه په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلین فان بوسویت لخوا اعلان شو. هغه وویل د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. یاد هیوادونه د اروپایي کمیسیون د پناه او مهاجرت له کمیشنر منګنس برونز څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع سیاسي لمړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماټیک او هم عملی لارې تعقیب کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست ده. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوې مصفې څخه تر اووه نوې مصفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی، او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اووه دیش پورې کړي څخه جوړ شوی دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتا نه لري، چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو، تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینه چې سي لختانسي پلاننسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دغو حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي، په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکو چینجیانو ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی. او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، چې اکاینو یې د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومیږي چې د دوی کوم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوښل سوی دی. او همدارنګه دوی چې دي دغه اغزي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دي. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. ایکاینو درماتا چې دي هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تناظري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دي دوه اړخیزه دي. سکل لاروا چې د دوه بر دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دي ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دي د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جلد په معنی سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دي په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، په بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه راوشه ځینه دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چانزې ژوي چې چانز جوړوي. همدارنګه ځینې بي چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکاو وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیواناتي چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي، او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغو ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی، بیا نسی کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوته. دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي، او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکي، او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چی جوړ او صحت مند بست. شراغ لاست دوله سم چولگی و دوله سم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستلو کې مو نیورون وپیژندل، همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث، د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه شي کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادیږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی، او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین د چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لیږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشې کیږي، آزادیږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې د چټکه د خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د ادرینالین ورکوي، همدارنګه د ادرینالین د ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي.
همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لاري وه، او د هورمونونو د وینې لاري وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چکې په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دی، د حجروي ویش تنظیمول دی، یا د فزیکی حالت بدلول دی. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستاسیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا ټي فور ټي تھری دی او د ټیټروټوپین یا ټي ایس ایچ تنظیم دی چې دا دوی په ښه مثالونو کې راځي ورپسې مثبت فیډبیک وایي په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر څل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي تحریکیږي دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي یعنې کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیموي د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي همدارنګه د دې انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال سطحې سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدېږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا ورسره د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کې جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدارنګه د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمی په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغۍ او رامنځته کېدو لامل کېدلی شي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي سستول ته توجه سره نری نری مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 1 1
د زمر د اڅګزو د دوبي ټاټوبي هغه د سپین بولدک ولسوالي او د جمی ټاټوبي می د چمن ولس سوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې مزکل لرو ژوند یې جدل یې مو پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپن بولدک په سوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل زموږ دوا کاغان دورې بدلې لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1904 اویا کې ګلستان ته رالو دلته هم زموږ مځکې وې دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستی دی ویلی مې دی بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده څوارلسم یا لیسانس بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سي باټني درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده د قرآن تفسیر و حدیث و ترجمه مې کړې ده پر افغانستان مې زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځوس کال
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو
دلته داسې ولو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي زموږ خپل کورنۍ اغیزمن شوله زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و دا خو ما درته وویل چې نیمه خاندان دورې و نیمه دلې و نباتات خو ما ناوخته ماسشي کې وکړه په 1918 او 1919 کې او دا اغیز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ د دې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یو وخت ورنه موږ دورې په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تېرول نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه چې نه اخلم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده
شا یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي تاسې داسې نه یاست تاسې عملا استفاده ترې کوئ ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ
یو وخت مزموږ د عبد الله خان کرزی کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزی پلار نو د سره بناست ولاړ کې د زموږ د مشرانو سره ډیر شاړي کې په کندهار کې زموږ د دیم ځکی سره نږدې ولاړ د دې پر کرست یې د زموږ سیمه لنډي کاری زبولې د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي یو وخت زه د پونتون رااله مې کتاب پروتلو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی وله هغه د افغانستان پیشلیک او د علامه بیبي ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورتوالې درلودي دا هغه د ببره کارمل چې پیوي نو ما هم وډ وکي چې د کار ته به دغه ترتیب ورکوم ما د ثور د کودتا د شپې څخه د رادیو سبت د ترانو د دې زما کا پاته مدور کې د ملي شورا وکیل وو نو هغه د ترکیب دای پیژندل د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندل نو دا د خولي خبره د دې و شي څو دي نو خلکو ته به ویل او اوس په ګلستان کې شاوخوا شنی و سپین خیمه ووینی، کتلیان با ووینی، کردی برابر سی، پزرو و پلکو برابر سی. نو دا یو تشویش و یو ویرولو. دا اغش پیس خما دا کابل ریدو سخ دا سب شو کردی ولو در 2003 مکال پوری، بی بی سی، ویس اپ امریکا، کابل ریدو، دا دیه سخ دره زر شپر سوا کیسی چون ما خوندی کردی دی. بیانو با افغانستان پا اروان ده ار کتاب چیز ما لاستا براتلی پا انگلیسی پشتو دری او وردو اغم بی لاستا کاوی در لندن در سنگاپور چی گرزی دلیم تقریبا زما ده کتاب تون ده کتابونو شمیر ده چلور زور پشاو خواک دی بیا مجلی و اخبارونو دیس خمیم ده افغانستان خبرون را اخسر ده پیشلیکس ما ده افغانستان ده نول سو دروی ویسا خشرو دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی در 15,000 مخ اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ سوی دی او څلور ټوکه چاپ ته اماده دی د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقې دور او د سردار داود دور دا پروپریډینګ یې سوی دی تصیح یې سوی ده د نجیب ډاکټر نجیب الله او دغه د ببر کرمل د دور خالي تصیح پاتې ده دا نور هم پاخته یم وم ټوک چې دی هغه د 2009 کال پورې هغه هم پروف ریډینګ پاته دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشی دی او که هغه مو هم لیکلی
نه کار پر شروع دی لیکلی مې دی دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا د اوسه پورې دوام لري
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را خستی دی ځکه چې یو وخت خالی جګړې وې بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسایل هم شته پکې
زما چې وسوی دی د افغانستان په اړوند می کمرکه ده کده ترکی یو خبر دی په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړې ده د اخبارو څخه هم کړې ده د کتابو څخه هم کړې ده یوازې مې دغه پوری د جګړو پوری نه دی مادوت کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوسه پوری دا چې ما ورته ګورو د 1900 څخه بیا در اوسه پوری اغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې د باندنۍ او د کورنوي میډیا اغه افغانستان دی اغه چې توده لوبه روانه ده نو دا یو مجبوری ده کله چې لاس راغلی هر خبر دی اغه می تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مور کړی دی و پیشلیک
فکر نه کوي چې په ورستیو کلونو کې داسې موضوعات مهم وي د افغانستان په اړه ډیر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 1500 شاوخوا کې خبره شوی دی په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د سور ترکو د تا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دغه ځای سمره خسي دی بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکشی کی دی. بل می د افغانستان سیاسی تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی. د افضل خان د کورنی سیاسی تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایی د کورنی سیاسی تاریخ مې لیکلی دی، د هغه بعد افغانستان په خلقواکی کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلق دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیر دی، یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی، په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې، نو بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دی یو له پر دې باندې مې دغه لیکلې دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلې دي، که نورې توضیح کړئ چې افغانستان سیندونه تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته، و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهارسي، لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت، دا کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې، دا ځي د ژړې دښت سیند جلا کېدای شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند، د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنچیر و دا ګرده ګډیږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. و افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع ډېرې دي، چانسونه ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي، هغه ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص دی، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورسو، بس بیا مې بل شغل دغه.
ډېر ښه. نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فبروري 1999 و، زما او حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچسته په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو، د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو، خلک پر ختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د دوه دو نیم سو په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو د ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته یې بلنه راکړله. بیا زه ولاړ شوم، ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دې موقع راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودې. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه و خاطې. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای تخواس کوو ښې خاطرې مې دا دي. دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي. چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي، هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي. څوک چې پر حکمران باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هېڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلودی. او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیبالله خان په وختو کې بې پري ولو، که بېرته هغه خپله بې پري تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي، زما په فکر د جنګ به ټول توبګار شي. بیا به هیڅوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځي، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
وو دغه یوه کورنۍ و، نیمه ناخم ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلورو وروڼو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلورو وروڼو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ، مال خدای پاکه، دا یو نیم یو نیم عرب سه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت، چې خوار و غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوې دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به شي، نوابزاده محبوب خان د نواب ایا زکا دی، زه ورسره وم. موږ دا بیش وکړې، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچي، کمال یا یا مړانه خدای د مدعی او د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دیرشو بدیو روغې سوي دي د اوسه زما په ژوند کې څلور مړې کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلی بیلی قبیلی د ژوبه څه نیولې د لورلایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کپندو چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو ته خواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمان خیلولو په دا لورلایي کې موږ قاتل ور وستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه کړه موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند اعتمادو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص دا شان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه شي یا یې کورنۍ په دا پوه شي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده سورلاسي معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګورې نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
چلے جی گلان پالا نہیں چلی شمال چلے جی غلام پالا نہیں چلی مخمر ون کلا پوتی چلیږي ګلان پالمې چلیږي ولې لیلو سهادي شمع چلیږي ګلان پالمې یار سے یال مار وہ دل لو سہانی شمع چلی کی غلام پالن جبی دماغ دی یار سے یال مار وہ دل لو سہانی شمع چلی کی غلام پالن جبی پرو ہوا یاد نام زور سلام وہ دل لو Shama chale ki gulam